تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در غزیات تمنان سرور صاحب قدرمن اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدون کو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې طالبان او امریکایي چارواکي که څه هم د سولې د موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واورئ. د هم د خبرونو سرچکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پر روانو دریو څلورو ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د ترانسپورت وزارت د هغو لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې چټکې کړي دي چې د درنو واورو له کبله بندې شوي، او د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوي الوتکې د قربانیانو په یاد جوړ شوی څلی د کیف په هوایي ډګر کې پرانیستل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لانجمنو رایو د بیا تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ شوی دی، او په دریو څلورو ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې د سیاسي ګوندونو، څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي ټکټونو په حضور کې عملي کړې، او اوس د کمیسیون دارالانشا پر خپل وروستي راپور کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته دنده وسپارل شوه چې خپل راپور د کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي، او تر دریو څلورو راتلونکو ورځو پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د لومړنیو نتایجو له مخې ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په سلو کې څه کم 40 رایې ګټلې دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د انجیل ولسوالۍ د محکمې رئیس تیر ماښام ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د انجیل ولسوالۍ په شهیدایي سیمه کې شوې ده. د انجیل د محکمې رئیس عبدالرحیم جمعت ته تللی و چې کله راووت، نو ناپیژنده موټر سایکل سپرو وسلوالو ډز پرې وکړې چې په خوشینۍ سره هغه په شهادت ورسېد. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل وایي د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د څارنوالۍ او محکمې کارکوونکو ته ګواښونه زیات کړي چې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې دوی قضایي چارواکو ته هم خبر ورکړی چې له احتیاطه کار واخلي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هغو لارو د خلاصېدو لپاره یې هلې ځلې چټکې کړي دي چې په دې وروستیو کې د درنو واورو له کبله بندې شوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتي ټیمونو ډېرې لارې خلاصې کړي، خو په غزني، دایکنډي او غور ولایتونو کې ځینې لارې لا هم بندې دي. نوموړی زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو په غور ولایت کې د عملیاتي ټیمونو د هڅو مخه نیولې ده.
مخالفین مسلح تیمای عملیاتی و تیمای برفاکی مجازی پاکاری
وسلوال مخالفین زموگ عملیاتی او دوار توگل و تیمون نپریگ دی چه لویا لرپا ککلی قومی مخورل و مخالفین و سراغوند درلو ده چو هغوی تا قناعت ورکلی چه پریگ دی زموگ تیمون دغور ولیت لویا لر لواو رو پا ککلی. خاقلی حقشناس هم در از ویل ده سالان لویا لر هم بیرتا ده ترافیکو پرمخ پرانیستل شویده. لازده رادیو خبرون آوری. اوکراینی چارواکو د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو په یاد له یوې یادګاري څلې پرده پورته کړه. د دې شرکت بوئنګ 330 الوتکه د جنوري په 8 د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو څو دقیقې وروسته په دوغندیو ولګېده، او ټولې 160 سورلۍ ووژل شوې. ایرانی چارواکو له دې غمیزې درې ورځې وروسته ومنله چې پوځي ځواکونو یې د الوتکه ساحه ونویشتلې ده. د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د دې څلې د پرانیستو په مراسمو کې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر جګپړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان، برتانیا، کاناډا، جرمني، ایران او سویډن چې اتباه یې په دې پیښه کې وژل شوي هم دې مراسمو ته خپل استازي استولي وو. د دې پیښې په اړه څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي او ایراني چارواکو هم اوکراین یا بل هیواد ته د څېړنو لپاره د الوتکې د معلوماتو د زیرمې یا تور بکس له سپارلو ډډه کړې. او وروستی خبر دا چې د اروپایي کمیسیون مشره وایي نړیوالو مرستندویانو له البانیا سره د پروسګنې سختې زلزلې د ورانیو د رغونې لپاره د یو میلیارد ډالرو دوه نیم سوه میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې. اورزولا وون ډرلن پرون په بروکسل کې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو د کنفرانس په پای کې پر ټویټر په یو پیغام کې دا د البانیایانو لپاره ښه خبر وباله او ویل دا مرسته له هغې کچې چې دوی د البانیا د بیا رغونې لپاره غوښتې وه زیاته ده. د میرمن وون ډرلن په وینا له دې مرستو څلور سوه درې دېرش میلیون ډالر د اروپایي ټولنو غړو د اروپایي ټولنې غړو ژمنه کړې ده. د تیر کال په نومبر میاشت کې یوې زورورې زلزلې په البانیا کې د ادریاتیک سمندرګي د سواحلو ودانۍ ونړولې او یو پنځوس کسان یې مړه او شاوخوا اووه زره نور یې بې کوره کړل. البانیا اټکل کړی و چې د زلزلې ښایي څه باندې یو میلیارد ډالر زیان پېښ کړی وي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبری برخې د خبری لنډې برخې اوریدو ته راولم. طالبان وایي له امریکایي لورې سره د سولې د موافقې لاسلیک ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. که څه هم دواړو خواوو د دې موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویل کیږي چې دا کار ښایي د روانې فبروري میاشتې په پای کې وشي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي، که نه د ده په وینا افغانان به یې ونه بښي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو او د امریکا ترمنځ یوه موافقه به د روانې میلادي میاشتې په پای کې لاسلیک شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون دوشنبه د جرمني خبري آژانس ته په یو لیږلي پیغام کې کړې ده. ښاغلي شاهین ویلي چې د دغې موافقې له مخې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان نه وځي او تر لاسلیک کېدو وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې به شاوخوا پنځه زره طالب بندیان خوشي کېږي. امریکایي لوري تر اوسه په دې اړه او د کېدونکې موافقې د نورو جزئیاتو په اړه رسنیو ته څرګندونې نه دي کړي، خو له طالبان سره د موافقې د لاسلیک لپاره شرط دا په ګوته کړی چې د یوې اونۍ په موده کې به طالبان شخړې کموي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پر دې مسلې ټینګار کړی. ښاغلی اسپر چې د تېرې شنبې په ورځ د جرمني د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبر لاندې څرګندونې کولې، وویل چې متحده ایالات به د یوه ورځنۍ مودې په پای کې پرېکړه وکړي چې آیا له طالبان سره موافقه لاسلیک دي که نه. تر دې مخکې هم تیر کال د دواړو لورو ترمنځ یوه موافقه نږدې وه چې لاسلیک شي، خو په کابل کې د طالبانو د یوه برید له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه لغوه کړه. په دې اړه چې د شخړو د کمیدو و ورځنۍ موده بل کله عملي کېږي، د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته د هغې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کېږي. هغه دا هم وویل چې دواړه لوري به په دې هکله جلا اعلامیې خپروي چې پکې به د موافقې د لاسلیک نیټه هم واضح شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو مشري کوي پرون په دې اړه خوشبیني ښکاره کړه او ویل دی یوې احتمالي موافقې ته د رسېدو لپاره پرمختګونو ته محتاطانه خوشبین دی. ښاغلي خلیل زاد زیاته کړه متحدو ایالتونو په امنیتي برخه کې له طالبانو ژمنې ترلاسه کړي دي. ښاغلي شاهین د جرمني خبري آژانس ته په استولي پیغام کې هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د حملې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي که د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي هیڅ افغانان به مو ونه بښي. هغه دغه څرګندونې پرون د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کنفرانس کې وکړې. ګوتیرش د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د بشپړ چمتووالي خبر ورکړ. ملګري ملتونه چمتو دي چې د سولې په هرو ترسره کېدونکو خبرو په تېره بیا د افغانانو په مالکیت او مشري د روغې جوړې په پروسه
کې برخه واخلي. د سولې دغه خبرې به طبعا د مختلفو سازمانونو ملاتړ ته اړتیا ولري. ملګري ملتونه به بشپړ د افغانانو په اختیار کې وي. دا اداره به بشپړ د نورو لوبغاړو چې د سولې په پروسه کې ګډون کوي او هغه پیاوړي کوي په اختیار کې وي. د بلې خوا دا هم واضح ده چې د تروریزم په وړاندې د اغېزمنې مبارزې لپاره دا بیخي حتمي ده چې د افغان اساسي لوبغاړو په منځ کې سوله وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد د افغان کډوالو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی هم پرون ټینګار وکړ چې حکومت یې بشپړ د افغان سولې ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د کېدونکو موافقې جزئیات تر اوسه نه دي رابرسېره شوي، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یو عمده جز دی چې امریکایي جګپوړو چارواکو هم په دې وروستیو کې ورته اشاره کړې ده. چارواکو ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 1600 کسانو ته راکم شي. د افغانستان د چارو کتونکي بارنټ روبین څو ورځې مخکې د ازادي راډیو ګنداراوې پاڼې ته وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کېدونکو موافقې له مخې به د 115 ورځو په موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دغه حد ته رسیږي او د دواړو لورو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري او سم قدر منوریدونکو صفی الله ستانکزی ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوست رسپانی د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنز د تړون په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې د یو وتلی شنون کې بارنټ روبین لخوا لیکل شوی راغلی، په کړیدلی افغانستان کې دا د سولې داسې یو تړون دی چې ارزي وازمویل شي. د امریکا او طالب مرکچی پلاوی تړون نهایی کړی او تمه کیږي چې د همدې فبروري په پای کې لاسلیک کړي. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی دا تړون به د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسوونکې پروسې پیلامه وي. لیکوال لیکلي چې دا تړون د جګړې د ښکېلو خواوو اصلي غوښتنې ځوابوي، هغه دا چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او په ځواب کې هم طالبان ضمانت ورکوي چې ترهګرو ته به ځای نه ورکوي. د امریکا او طالبانو د تړون تر لاسلیک وروسته به طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره کېني او د جنگ د ختمولو په شرایطو به بحث کوي، ان که د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه هم وي. د تړون تر لاسلیک وروسته د مقالې له مخې په لومړیو 115 ورځو کې به امریکا د خپلو سرتیرو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکم کړي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وروستیو وختونو کې امریکا په افغانستان کې په همدومره پاسنی تعداد سرتیری درلودل. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت پلویان داسې اټکل کوي چې طالبان به د موقت حکومت غوښتنه وکړي چې د ټولو ډلو د راتلو زمینه برابره او اوربان تأمین شي. د افغانستان د حکومت رسمي دریځ بیا دا دی چې په هیڅ ډول موقت حکومت نه مني او یوازې د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت به کار مخته وړي. په مقاله کې راغلي چې د افغان پوځ په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره هم یادیږي او اړتیا یې ده چې د افغانستان پاکستان په پولو کې پوځي او ترهګریز مرکزونه له منځه یوړل شي. دا کار د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري او وار له مخه په لوړ پوړي پوځي سطح خبرې پرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوست مقالې په یو برخه کې هغو مخالفو نظریاتو ته هم اشاره شوې چې استدلال کوي طالبان هیڅکله داسې یو موافقه نه عملي کوي، ځکه هغوی د اسلامي امارت احیا غواړي او پاکستان هم په دغه هیواد کې د طالبانو امن مرکزونه نه تړي. د افغانستان د سولې د تړون په لور لومړنی ګام دا د فارن پالیسی خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. فارن پالیسی لیکلي د تاوتریخوالي په اوو ورځني کمښت سره امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لار پرانیزي. په دوام کې راغلي که د تاوتریخوالي او ورځنی کموالی کامیاب شي، د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لومړی مرحله به وي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال همداراز دا ارزوي چې د تاوتریخوالي کمښت به په افغانستان کې تر یو کړکېچن کال وروسته وضعیت بدل کړي. خبرونه د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې تمه ده د امریکا او طالبانو د سولې تړون د فبروري په 19مه یعنی له 2 اونیو په کمه موده کې لاسلیک شي. د فارن پالیسی په لیکنه د تړون په لومړیو 115 ورځو کې د امریکایي عسکرو وتل پیلېږي او بیا بل 3 تر 5 کلونو د بشپړ وتلو مهالویش معلوم شي. بل پړاو به بین الافغاني خبري وي چې د فارن پالیسی په لیکنه راتلونکي میاشت پیلېږي. تمه کیږي افغان حکومت، سیاستوال او طالبان په دې خبرو کې برخه واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
جعفری په خپل اسمس کې لیکلی دی خدای دی وکړي چې د سولې پروسه افغانانو ته په کوم ناورین بدله نشي. میرویس فهم له کندهار نه لیکي د افغانستان سیاسیون باید د سولې د موافقې لپاره یو قاطع دریز ولري او سوله د خپلو شخصي ګټو لپاره قرباني نه کړي. عبدالله بارکزای له کندهار نه لیکي د افغانستان سولې او سوکالۍ ته هر رقم تاوان ته غاړه ږدو چې دا د سرو وینو سیلاب کنګل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې د پسرلي له راتلو سره په ګران هیواد کې د سولې فضا رامنځته شي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي طالبان له امریکا سره لوبې کوي که نه کوي نو ولې اوربند نه اعلانوي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه فضل باری بارکزای لیکي خدای دې افغانستان جوړ کړي چې ټول ماجر خپل وطن ته راسي. او امیر خان هیوبی د هلمند ولایت څخه لیکي په سوله کې اول باید اوربند وشي بیا نورې خبرې. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. مسلې دوم په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسئله البته دا یو خبره کومه چې زما مسترې زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې شو.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ګډه جنې واوري
چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخی زور را باندې ډېر شو.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري. دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی ګویا دی دلته او راښکته شوی هلته ژوند نه مینه ساتي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په ستره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د چاودنې او تر هغه وروسته د پیښوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا راډیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړي چې ژباړه یې زموږ همکارې فرشتي جلالزئی کړي.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کاله تیر شوي دي. پریپیات د هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ سوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه. خو 14 کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې چاودنه وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې اټومي چاودنه وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و. پریوسوای ز په 1902 میلادي کال کې له پوهنتون فارغ شوم. په مسکو کې د اټومي فزیک په څانګه کې مې زده کړه وکړه. زه چې کله په اوله ورځ پریپیات ته راغلم دا لوحه مې ولیده. پریپیات ښارګوټي ته پر ورغلې لار کیڼ لوري ته یوه لویه لوحه لګېدلې او 1908
ورباندې لیکل شوی دی.
الکسی
برویس وایي چې کله پریپیات ته اول وار ورغی، شاوخوا ونې، چمنونه او پارکونه جوړ سوي ول. سیمه سمسوره وه او په منځ کې د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو ښوونځي او د ساتیري ځایونه ول. الکسی برویس وایي په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګ وهلی څرخ د چرنوبیل په سمبول بدل سوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه انجینرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاکټر ترلاسه کړي چې مسؤول دي. خو د دې کارخانې په څلورم بلاک کې لویه چاودنه وسوه. بریوس وایي چې د 2 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري مهالویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلورم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر اکیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېده، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کاري بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بروس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یوه ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټی خلکو پرې ایښی دی. ودانۍ یې تشې دي. کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډیرو کلونو هلته واشنه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري یې وخت نا وخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي. For all that we've built, temples and is gone. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains tug me down, the stilts, the things so dear. Yes, the message is so real. Don't turn all the earth to stone. Speak up, speak up, speak up. This is your home.
د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې و مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیوګانې فعال دي چې لدی شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري. مسلې دوم چې فایلر ګروپس فور دی اوټ کام احد د خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپلو کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله سان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي، او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړې کیږي، بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او رادیو د سیمه ما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکس یو لخوا پیل شو، او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شوه.
ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې له شپږو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغې اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1900 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وا او د شپېلۍ په دې نغمې سره خپل خپرونې پیل کړې. کسه هم له تیرو دوه لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکی محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکی شیر محمد وایي
راډیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مرتش پیر سنن سبا اخبارون هم ست، مجله هم ست، تلویزیون هم ست، خبرون رو پر نورم زین شیان ست سپا که خبرون رو رازی. خب بیا هم تراغو طول و زخپل است کم در آقا رادیو آورم تصویر نشه سده اوسم داده مات رادیو چالان در رادیو آورم در رادیو خبرو تمغوز نیوله.
در افغانستان لازاد و رسنیون دملاتر داره نیوهی پا افغانستان که راډیو زکه خلق ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمایي زیات خلق اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
راډیو په عنوان ارزانترین رسانه،
راډیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 23% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمه ده چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وایي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 راډیوګانې فعال دي چې 193 خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبرې جوازونه یې ډېر اخیستل شوي دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیره اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې داروښاد پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاره مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج: تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسیان پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر غور چیړونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایي په لومړۍ کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قرآن کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلې وو.
نوموړي وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډېره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاګرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق پوهان رشاد د یو ښه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزونکی و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی و. تل یې د لګکیو ژبو لکه پراچی، پشئی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزن پوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې لسلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروخت استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د ده د استادۍ تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړي. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود و. په سلهاو آثار یې افغانی او ان سیمیز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړې او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مه جوړوي نظم دی چې د هغه وخت په راز راز خپرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیک استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلې وه هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی و. هغه استاد چې د هیواد په سختو حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه ښود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسین عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علومو اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وي. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر څېړونکی ډاکټر سید محی الدین هاشمی د افغانستان د علومو اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د څېړنې په برخه کې لسګونه تالیفات او څېړنې کړې دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مرسر کوم چې د پښتو ادبیاتو سره وابسته خلک خو ساس پر ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژنئ، تاسو اثر ولوستي، مګر هغه کسان چې هغه تاسو لیک نه دلوسته او هم د اوس موږ رادیو مچلاوري کاوی ته تاسو خپل ځان پیژنئ. استاد هاشمی څوک دی؟
ډیره مننه چې ما دم د موقع راکړې. زمانم سید محی الدین هاشمی دی. په 1900 کال مریض کال د کوز کونړ د ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ، د بریالۍ د سید دی په کلي کې زیږیدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د دهنور په لیسه کې سرته رسولې دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. پری اعلی سوچ پک پانزو سم کال کانکور پایز منه که کابل پانتون در جیب ادبیات پانزی لب کامیاب شد. او ذکر می در جیب ادبیات پانزی پختو زنگه که سر تر سولی روز سر پانزی که ذکر سر تر سولی نا پخبر پانزی جیب ادبیات پانزی که بکدر که در استاد به حس مانی باتی شوی ما تقریباً درې کاله مې تر 1983 کاله پورې ما ژب ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا د ژب ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم. هلته زده کړې سرته رسولې دي. او بیا په وطن کې په هیواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پختن خواه تک اگوارش پدیال سو دریش پیتم کال بدل وکی حود کی زو پختن خواه لکر برشویم. او لاغی و رستا کل چال تلارو دو مهاجر سپیوی مسئل بطا دایو خبرم پو مجل دو ما مستره زکلی پا کابل پانتون کی نمگلی پاتی شوی بس مسترم اکلیوی پا دریم سمستر کیو ما چه دیزن لکدوار شما داخل خدمت میم مستری پروگرام هم تاقیب بو. یا کله چې په خپل کاروبار شمال ته د نور فرهنګي کارونو ترڅنګ د ماستری زده کړې وکړه. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه 15 کاله دنده سرته کړې. او په 1900 مریض کال کې افغانستان ته راغلم. خپل هیواد ته راستون شوم او دلته په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شم علومو اکاډمۍ له لاړم. او دلته ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې پیل کړې. د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنل شوم. دلته زیونکی پر دمانه په اکاډمۍ کې ومنل شو. او لا غیر اولسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بیلابیلو څانګو کې پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبې ادبیاتو په مرکز کې بیلابیلې دندې ترسره کړي. زموږ د ژبې ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمي منشي او ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبره فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرسیال
استاد دکتورا لیکله وکړه.
ښه دکتورا ما په 1990 کال کې د ما سره هغه وخت علاقه وه خو هلته چون دغه دپاره یو سیټ و زمونږ د مهاجرو دپاره او دغه سیټ زمونږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولی و نو بیا ما دپاره زمینه برابره نه شوه زه چکر دلته راغلم بیا چې بیرته ورغلم نو اقبال صاحب خو دغه نه خلاص شوی او بیا هغه سیټ د دکتورا پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې ما له راغ البته بیا هم یو د آزاد رقابت د لارې بیا هغه سیټ هلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پښتو د ژبو ادبیاتو مرکز په موافقه باندې ما هلته خپلې زده کړې سرته ورسولې او په 1996 کال کې
فارغ
شوم. نه فارغ شوم.
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مستاسي دغه دوران هم ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي و مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهاند وو او ادبیات تو به خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي. هلته ستاسو کار اینده مهمه مسئله نه وه چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځي دلته تاسو څېړنه کوله
ولې دا مسائل مشکل وات وو حتی دغه څه وخت کې مثلا د افغانستان او د ورځې شهیدان بره روان وو زخمیان بره روان وو جنگ روان وو حتی مال خپل فامیل کورنۍ را تر غاړه وو د کورنۍ غړي بره پر د کول دا حالت دا ویني د جنگ وګوره او بل اخر ما په مستری شروع کړ او د زما علاقه او ماجزه دا کار کوم بیا دا غین روسته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا موږ دیني زده کړې نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل نو ټول اکثره خلک اکثره لیکوالۍ کولای شو چې به دیني او د ځینی علما او د علم دغه نه شو کولای چې موږ داسې څه ونه لیکو چې مثلا ډېره مشکله وه موږ دپاره موږ ادبیات لوستي وو نو په دې خاطر مانی ما په لومړیو کې دغه شروع وکړه حتی خطاطي مې شروع وکړه ما خطاطي زده کړه او ډېر وخت مې په خطاطۍ تېرو ولې خپله مطالعه او دغه مجاري ساتله خو د تیرلندو لپاره ډېره زمینه برابره نه وه یو نیم مقاله ورو ورو وروسته یو کال دوه کاله وروسته موږ په دې وتوانېدو چې مثلا مقالې ولیکو نیمه سیاسي نیمه ادبي په دې اخبارونه د جهاد شرایط هم داسې راغله چې په خپرونو کې ادبي مسایل کیسې لیکل مثلا یا مثلا ځینې ژباړې ځینې سیاسي لیکنې ځینې ښوونیزې ځینې لیکنې نو دغه سم خپله لیکوالي شروع کړه نو ما تقریبا 250 کتاب یوازې په خطاطی لیکل په دې کې چې کتابونه مو شي 900 صفحه یو نیم زر صفحه به مثلا تفسیر می هم په خطاطی لیکل دي دا مجبوریت د ضرورت د خاطر د روزي د خاطر هم او ولاره وو بیا د څه وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا موږ د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شو چې ماشومان تقریبا ما زه خصه زیات تقریبا 20 کتاب ما هلته ولیکل ترجمه هم کړل د معرفت لپاره بلاخره بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد پانتر کې مره تدریس چارې را په غاړه 15 کال زالته نو په دغه وخت بیا ما د بار چلونو زمينه برابر شو خو مواد نو مونږه نو خو د اردو اثر دغه نه ما په اول ډول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بلاخره ما ولی دا دغه و چې په څنګه کې به چې څاک مضمون نه راغله مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورک او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روس ما ما
چاپ
په کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان را لرم ما نو کار وکړم هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیر پوری چیرنه کله چې استاسي نو مخلو نو وای چې را چیرون کې چیرنه ډیر کړی اي تخلیقات هم دشته
ډیر خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر می لیکلی دی تر 1903 پیر سالور پروتوکال پر ما شعر لیکل خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت ډېر وخت په خطاطۍ تېرو یا مثلا په نورو کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر طبعا د پښتونخوا شعر په هغه ډېر کمزورې و، یعنی زموږ ډېر قوي شاعران چې هغې د هغې عادي شاعران په دې خاطر زما بیخي ټوله توجه څېړنو د غله وکړله. ولې ضمنن مې د هغې ولیکلې، لنډې کیسې مې ولیکلې، ادبی پارچی مولی کلی تقریبا سلی او سلی خیلی
چاپ شوی
بی؟ زنی پا خپارونه که چاپ شوی بی زنی ملانه چوی و شیرونه می هم دیده خاطره یا مجموعه می چه مخی دل تلی کلی و چمی آل تا یو تو بودی کل مشایرو مشایرو لبم لی کل مثلا افغان ادبی بحیر و اغیر پار مشایرو تقریبا لغای موسیسونه که در افغان ادبی بحیر موسیسونه که منگو نو اغیر پار مشایری لبم شیر لی کل خو ورو ما شعر سره دغه پرې خوده ولنډ کیسه مې تقریبا د کلی شل درس مې لیکلی په دغه کتاب شوی به زین کیسه مې وښه بالا دغه نه د اردونه هغه هم چاپ شوی دی د جو په مسکا
استاد چېرونو برخه کې ټول څومره سار چاپ شوی دی تر اوسه
یې زما چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او المارۍ کې تقریبا دوه نوي اثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا 10-15 دغه دي ده تالیفات چې لیکلې مې دي او تقریبا 10-15 دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغسې تقریبا 10-15 مې تدوینه کړي مثلا خوشحال کلیات تنه پر رحمان بابا کلیات هم دغسی گلدسته و یا نور دست کتابونه می تدوین کړی دي.
نو د سړونو ډیره برخه رسمي او رسمياتو لپاره دي کړی مثلا د اکاډمۍ لپاره دي سړنی او کنا شخصي دي
نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډیر زیات سړنی مثلا سیمینارونه لپاره مقالې لیکلي تقریبا 150-140 ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموع کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولای شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وخت کې مثلا دغه تقریبا شپږ غوته سو مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونه کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه اثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه لپاره مې کړي ولې مثلا ما یو د نصیحت عبدالونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا تغې کې ما شپږ جنرونه ما لیکلي ولی دغه کړه چې ما چې لرنه کوله دغه لپاره مجبورم چې لن لن مې دغه کړی وي ولی ما هغه د لپاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپږ ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډرامه طنز مثلا ځان پیښې دغه سي په دې هر ژانر باندې ما 200 صفحې او 300 صفحې کتاب لیکلی دی یعنی دغه کلیک چې خو ما لا غم نه دی دغه کړی ما نسیه د بلونه څو ځله چاپ شو یا مثلا د پوهنې څنګه په هغه کې ما دغه کوم مثلا زبي کړه کتنه ما بیر کتاب ولیکو اخو مې لنګر پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولیکو نو دغه سي مختلف دغه کلی دی او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا به وخت نه دی پیدا کړی زله چې زه کوم چې ما ډیر زیات په دې روسي وختو کې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه د هدف لرل په دې روسي وختونو کې چې کله مې د ډاکټرا سره ته ولا او د سر محقق شوم نو رتبې او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه لږ
او موضوع او مواد مولي کډیر ورخه ملي کلم ډیره برخه ملي کلی د مواد ملي کلی ډیر یاداشتونه دغه مغسی او یو می دغه ادبی درس معرفت دغه زه پوری دغه کله چې ما د ادبی درس معرفت دغه د اکاډمۍ سره په موافقه من دا پروژه شروع کړه د ادبی درس معرفت په څلور جلدو کې چې دا د درس معرفت مرکز درس معرفتونه عمومي درس معرفت ختم شو او استاذي درس معرفتونه شروع کړو نو بیا سره ما دغه کوم څه دغه ادبی درس معرفت لیکم او د حکومت به زما ما در خونه لاندې از ما د مصر لاندې ولاړی خو بل اخر زپدی مصروف شم هغه بر خره نه پاتې شو ولی پدی برخه کې ما ډیر چیرنه وکړ ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړ ډیر دغه د تدارک دي منابع او د پاره هم ډیر ضروري
دا دوه موضوع ډیر مهم دي اما د بی دارو تل معرفت ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دوه بز کو سرته به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګور مزه ما په دې کونو چیرنه کې دغه نه زیرا غلې یعنی اما غوسیله چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پر پلیکنه چرونه معنی په لستلو باندې زه قطعا نیم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني
ډیر ښه ښه
تاسی ل آزادی رادیو رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګ مجبور خیل کوي
زرپانه ګونګن چلې لاپنه هم ټولګي کې وم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وم هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم ښوونځي ته د تګ راتګ لار می د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیره شوه د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناستله چې ورنږدې شوم بیره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډیر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل تو خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هېڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم ښه ولاکه نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړې مشې وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تاته ویلې وي ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل هېڅ چاته مې نه دې ویلي ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي خدای یوازې د یوه کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل اوس ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هېڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رپ کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کله خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري
لاتو میشتو ورستای و برازیو او تاقوال چه لدولسم تولگی چخا دفارغی دو کالیو ما تخبلا ده یادختونو کتاب چر حکر چه ور تخبلا خاطر اولیکم هغه دورانگ قلم میرا واخف چه ور باند خاطر اولیکم خود ریکلو پا وقت گیه رنگ را تمام شو لده سرمی ورانگ هم را پیاد شو جیب تا می لاس کر او لطیلفون سخمی پلار تا زنگ بواها لپلار سره لخبر و روست می لمور سر خبری وکڑی او پچل می لمور سخ بکتن وکڑا موری گاوندین خدی او رفتیا دا داکتر رحیم کورتا کلا کلا ورزی مور می زواب را کر هو حقا بلاوراز هم ورا غلی وم دلور واده ی وم
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو اوس ورېښمین خیال ته ورزو او په نننی ورېښمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو. په دې خاور کې مین یو ګناهګار دی مین یو گناهگار دے حل تمین پس پی چلو کان تلی دل تلاہم مینان پکان ولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوق پردو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پکت قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورک دی دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترګ کی ورکتی دل ته اوسم جڑاګانی پټی کی هل ته هیڅ قاموس کی نوم د جڑا نشته دل ته اوسم ارزوګانی وجل کی هل ته مینا دا او مینا پالل کی دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی هل ته مینا کی ګمان په یقین اوړي دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی حل ته ژوند د هر چا خپل اراده د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دل ته وسم جړاګانی غلی کی حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یوشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور ل خپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلم پیړی ډیر کلونه تیر شول یوشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور ل خپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی ګویا دی دلته اور راښکته شوی هلته ژوند مینه څاڅي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خاندي خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
یا سیال خی وگراو یا جانانا مصور.